د مینه پیغام.
زما خوګو او مینوال اوریدونکو،
د ژوند مقصد پروګرامونو سلسله ته په خیر راغلی.
زما مینوالو، زمونږ لخوانه د مینه او د خلوص ډک سلامونه قبول کړئ.
د پروګرامونو په دې سلسله کې به تاسو اورئ
چې زمونږ په پیدا کولو کې د خدای پاک څه مقصد وو،
او دې سره سره خدای پاک څه غواړي چې موږ دې په دې دنیا کې وکړو.
زما خوږو اوریدونکو،
د دې ټولو سوالونو جوابونه به تاسو ته د پروګرامونو په دې سلسله کې ملاويږي. زما خوږو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زمونږ تیر پروګرام چې نوم یې د خدای پاک دوست جوړېدل، هغه پروګرام نیمګړی پاتې شو، ځکه چې زمونږ د پروګرام مخسر ته رسیدلی و. نو نن موږ غواړو چې په هغه پروګرام باندې ډاکټر صاحب دوباره خبرې وکړي. اوس ډاکټر صاحب او زمونږ نور مېلمانه دا وخت موږ سره په سټوډیو کې موجود دي. زه اوس دلته کې غواړم چې ډاکټر صاحب خپلې خبرې اترې موږ سره جاری وساتي. زما خوږو اوریدونکو، زه غواړم چې ستاسو د پوهې دپاره هغه سوال تاسو ته دوباره ووایم چې تاسو د ډاکټر صاحب په خبرو اترو باندې په ښه طریقې سره پوه شئ. هغه سوال دا دی، موږ ګورو چې یو طرف ته قادر مطلق نالیدلی او کامل خدای دی، او بل طرف ته یو فنا کیدونکی او ګناهګار انسان دی. نو دا څنګه ممکن دی چې د دې دواړو په میس کې یو قریبي یا یو نږدې تعلق جوړ کړی شي، لکه د مالک او نوکر رشتہ، خالق او د مخلوق رشتہ، د پلار او د زوی رشتہ پیجندل خوډی رسان دی. خو د دې خبرې څه مطلب دی چې خدای پاک ما دوست جوړول غواړي؟ نو اوس زه غواړم چې ډاکټر صاحب په دې سوال باندې لږ رڼا واچوي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ لږ رڼا واچوي.
زما خوږو اوریدونکو، په موږ ټولو کې یو عام غلط فهمي دا ده چې موږ وایو چې خدای پاک سره د وخت تیرولو مطلب دا دی چې موږ به یوازې چرته په خوشي ځای کې هغه سره وخت تیرو. زموږ د ټولو دا یو لوی غلط فهمي ده چې خدای پاک سره چرته یوازې په خوشي ځای کې په عبادت کولو کې وخت تیرول یو نږدې تعلق دی. او عیسی مسیح هم موږ له یو مثال لا کوي چې تاسو د خدای پاک سره یوازې وخت تیر کړئ، خو موږ په هر معامله کې په هر یو کار کې خدای پاک سره وخت تیرولی شو. د دې دا مطلب نه دی چې موږ دې چرته یو اړخ ته کینو او ځان له په خوشي ځای کې دې د خدای پاک عبادت کوو او هغه دې یادو، او موږ دې نور ټول کار روزګار خپل روزمره ژوندون چې کومې معاملې وي هغه پرېږدو. نه، موږ په هر معامله کې خدای پاک یادولی شو او هغه سره وخت تیرولی شو، خو که چېرې هغه موږ په دې معاملو کې شریک کو او خدای پاک له موږ موقع ورکړو چې هغه زموږ په ټولو کارونو کې شامل شي، نو بیا مونږه هغه سره په دې ټولو کارونو کې خبرې اترې کولی شو، او مونږ د خدای پاک حضوري په هر یو کار هر یو عمل کې محسوسولی شو. زما خوګورونو او خویندو، خدای پاک سره د دوستۍ لرلو راز دا نه دی چې مونږه کم کار کوو نو هغه دې مونږ بدل کو، بلکې دا دی چې مونږه د هغې په باره کې خپله رویه بدل کو. مونږ چې څه هم د خپل ځان دپاره کوو، نو راځئ چې هغه د خدای دپاره کول شروع کو. مثلا خوراک کول، کار کول، آرام کول او بهر ګرځیدل، دا هر څه مونږ د خدای دپاره کولی شو. او کله چې مونږ بهر سیل لزو او په دې سوچ سره ځو چېره دا هر څه مونږ د خدای پاک دپاره کوو، نو بیا مونږ له خپل نظر، خپل ټول اندامونه، خپل ټول وجود په کابو کې ساتل پکار دي. نو بیا به زمونږ سترګې، زمونږ لاسونه، زمونږ ټول بدن په کابو کې وي. نو زمونږ نظر به په بدو سیزنو باندې نه پرېوځي، او نه به زمونږ د خولې نه بدې خبرې وځي، او نه به مونږ په خپلو غوږونو باندې بدې خبرې اورو. بیا به زمونږ بدن په کابو کې وي. نن سبا مونږ خلک اکثر دا خیال کوو چې د خدای پاک د عبادت دپاره دا ضروري ده چې مونږ خپل ټول کارونه پرېږدو او چرته ځان له یوازې کینو او د هغه عبادت وکړو. د دې وجه دا ده چې مونږ مسلسل د خدای پاک حضورۍ ته نه ځو، یعنی د هغه په حضورۍ کې د تلو چل چلن مونږ نه د ازده کړی. او مونږ له دا خبره پیژندل پکار دي چې زمونږ د روزمره د عامو کارونو په وسیله باندې د خدای پاک عبادت کول آسان دي. کله چې مونږه په خپل روزمره عام کارونو کې د خدای پاک عبادت کوو، نو بیا مونږ لا خپل کارونه د دې لپاره پرېښودل نه دي پکار چې مونږه یو خاص روحاني غونډې له لاړ شو او هلته کې کینو. دا د خدای پاک یو مثالی طریقه ده. د عدن په باغ کې چې به کله عبادت کېدلو، نو دا به یوه غونډه نه وه چې په هغې کې به حاضرېدلو او خلکو له به تللو، بلکې مستقل او مسلسل رویه وه. حضرت آدم او بی بی حوا به خدای پاک سره مسلسل په تعلق کې او هغه سره په رفاقت کې اوسېدل. حالانکه خدای پاک هر وخت مونږ سره دی، نو په دې وجه باندې مونږ چې هر چرته یو، نو هغه ځای خدای پاک تر ټول نه نږدې ځای دی. د دې ځای نه علاوه بل یو ځای هم خدای پاک ته نور نږدې نشي کېدی. بایبل مقدس فرمایي، او د ټولو خدای او پلار هم یو دی، څوک چې د ټولو د پاسه، د ټولو په مینځ کې او په ټولو کې دی.
ډاکټر صاحب، تاسو خو ډېرې ښې خبرې وکړې او ستاسو خبرې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې، او زه امید لرم چې ستاسو په خبرو باندې ټول اوریدونکي به هم پوه شوي وي. خو دلته کې زما یو بل سوال دی، او دغه سوال زه غواړم چې د خپلې خور بیگم نسیم اختر نه وکم. خوري، بایبل شریف موږ ته فرمایي چې تاسو بغیر د ناغې دوا کوي، نو بغیر د ناغې دوا کول زموږ د پاره څنګه ممکن دي؟ بایبل شریف خو موږ ته د بیناغې دوا کولو تعلیم راکوي، خو موږ ته دا هم پته ده چې موږ د ورځې دفتر ته ځو، خپل کار کسب کوو، خپلې مور له، خپلو بچو له او خپلو یارانو دوستانو له هم وخت ورکوو، نو بیا موږ بیناغې دوا څنګه کولی شو؟
زما ګران ورورا، یو طریقه خدا ده چې زموږ مسیحي رونه خويندې ډیر د پخوانه استعمالوي، او هغه دا طریقه ده چې په یو سا باندې دوا کول. زما ګران اوریدونکو، تاسو یو مختصره لنډه او ساده جمله خوخه کوي او د عیسی مسیح په حضور کې بیا بیا وایي، لکه مثال په تور: ته زما سره یې، زستا فضل قبلوم، زما توکل په تا باندې دی، ته زما سهارا یې، زتا پیجنم، زستایم، مال توفیق راکا چې په تا باندې بروسه او ساتم. زما خوږو اوریدونکو، مونږ د کلام مقدس نه وړې وړې جملې هم استعمالولې شو. مثلا: زما ژوند د مسیح دی، ته به زما خدای یې، زما بروسه په تا ده، زما یقین په تا دی، ته مهربانه خدای یې، ته به ما هیڅکله نه پرېږدي، ته زما شپون یې. لکه څنګه چې ما په خپلې دعا کې وړې وړې جملې د کلام مقدس نه وې، همدغه شان زما ګران اوریدونکو تاسو هم ویلی شئ او هغه وړې وړې جملې په خپل زړه کې محفوظ وساتئ چې هغه میوه دار شي او هغه ستاسو په ژوند کې رڼا وکړي او راتلونکي وخت کې. په دعا کې دې زموږ مقصد دا نه وي چې مونږ د خدای پاک کنټرول وساتو، بلکې زموږ مقصد دا وي چې مونږ د خدای پاک شکر وکړو، د هغه لوی بیان کو، د هغه تمجید وکړو او د هغه نوم ته جلال ورکو. د خدای پاک حضور محسوسول یو عادت دی، کم چې مونږ په خپل جون کې راوستې شو. لکه څنګه چې یو پهلوان د مقابلې نه مخکې هغه له پریکټس کول پکار وي او هغه پریکټس کوي، بیا هغه خپل مقابله په خطر کې سره کولای شي، همدغه شانتي یو کلاړی د منډې وهلو والی چې وي، هغه چې کله منډه وهي، نو د هغې نه مخکې هغه ول پریکټس کوي، بیا وروسته هغه په هغه مقابله کې ایسا اخلي او هغه لوبه خطر کې سره ګټلی شي. همدغه شانتي تاسو په خپل جون کې دا یو عادت جوړ کړئ. کلم چې تاسو په کور کې کار کوي، لوخي وینځي، جامې وینځي یا جارو وخی، نو خدای پاک لا په خپل زړه کې همیشه زی ور کوي، هغه په خپل زړه کې وساتای، هغه په خپل سوچونو کې وساتای، او هم دا سه کول سره به دا زمونږ یو عادت جوړ شي. خدای پاک په بیا هر وخت مونږ په خپل زړه کې ساتو او دا هغه په باره کې به سوچونه کوو. زما خوږو اوریدونکو، لکه څنګه چې ما تاسو ته وایم چې خدای پاک همیشه په خپل زړه کې وساتای، یاد وساتای، په خپل سوچونو کې یاد وساتای، خو په شروع کې به دا ستاسو لپاره ډیره مشکله وي. نو د دې یادولو لپاره تاسو دا سم کولای شئ چې په ور باندې ځان ته سنخه ولګوي، یا چرته په موبایل کې ځان ته ټلۍ ولګوي، نو دې سره به هم تاسو ته هر وخت یو ګنټه پس، نیمه ګنټه پس تاسو ته یادیږي چې یاره، زه به د خدای په باره کې سوچ کوم، زه به صرف خدای یادوم په خپل ذهن کې، په خپل زړه کې. نو هم دې سره به ستاسو دا یو عادت جوړ شي او تاسو به بیا خدای پاک هیڅکله نشي هیرولې. لکه څنګه چې مونږ خزي روزانه کټوي په خول، روټۍ په خول، دا زموږ یو عادت جوړ شوی، او مونږه نشو هیروله نو هم دغه شانتي زما ګرانو اوریدونکو تاسو خدای پاک له هم په خپل زړه کې زی ورکي نو زه یقین کوم چې هغه به تاسو نه هیڅ کله نه هیریږي او تاسو به هغه نه پرېږدئ بیا به مونږ ته هر وخت دا محسوسیږي چې خدای پاک مونږ سره دی او هغه زمونږ په زړه کې زی جوړ کړی دی هغه زمونږ په دماغو کې زی جوړ کړی دی بیا به مونږ خدای پاک هیڅ کله نشو هیروله
زما خوږو اوریدونکو تاسو زمونږ د خوږې خور بیگم نسیم اختر خبرې ووریدلې او زه امید لرم چې د هغې خبرې به ستاسو خوښې شوې وي خو زما اوریدونکو د بیگم نسیم اختر خور د خبرو مقصد دا نه دی چې تاسو صرف او صرف یو خاص طریقه استعمال کړئ او په هغې باندې تاسو خدای وپیژنئ بلکې زمونږ د دې پروګرام او د دې خبرو اترو مقصد او مطلب دا دی چې تاسو خدای پاک په خپل ذهن په خپل عقل او په پوره زړه سره وپیژنئ او تاسو د خدای پاک تابعداري وکړئ او زمنګ مقصد او مطلب دا دی چې موږ ستاسو په زړه کې ستاسو په ذهن او په سوچ کې یو داسې شعور او داسې احساس پیدا کو چې د هغې په ذریعه باندې تاسو خدای پاک وپیژنئ چې هغه همیشه موږ سره دی او دغه یو د عبادت ژوند دی
I'm not afraid.
زما خوږو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې تاسو واورېدل چې ډاکټر صاحب په خپلو خبرو اترو کې ویلي وو چې موږ خدای پاک سره ښه دوستانه په دې طریقې سره هم جوړولی شو چې موږ خدای پاک په خپلو خیالونو او سوچونو کې راولو. نو زه به اوس د خپلې خور تورپکۍ نه تپوس وکم چې موږ خدای پاک په خپلو خیالونو او سوچونو کې څنګه راوستی شو او هغه سره خپله دوستانه جوړولی شو. تورپکۍ خورې مهرباني وکړي په دې خبره باندې رڼا واچوي. زه امید لرم چې زما د خوږې خور خبرې به ستاسو دپاره ډېرې فایده مندې وي او ستاسو به ډېرې خوښې شي.
زما ګرانو او خوږو اوریدونکو، خدای پاک سره زموږ د رښتې قائمولو یو دویمه اسانه طریقه دا ده. کم څه به کوم چې مونږ د کلام نه ووایو، نو هغه دې مونږ په خپل ذهن کې واچو، په هغې باندې د سوچ او فکر وکړو. ځکه چې په بایبل مقدس کې مونږ ته بار بار ویلي دي، سوچ او فکر وکړئ. خدای پاک څوک دی، سی ویلي دي او سی کړي دي. دغه شان کله چې مونږ یو کس ووینو، نو هغه سره مونږ تر هغې پورې دوستی نشو کولی تر څو پورې چې مونږ هغه پیژندلی نه وي. تر هغې پورې مونږ خدای پاک سره دوستی نشو کولی تر څو پورې چې مونږ خدای پاک پیژندلی نه وي او نه ورسره مینه کولی شو. مونږ خدای پاک الی پیژندې شو چې مونږ د خدای پاک کلام ګورو چې په هغې کې څه لیکلي دي، خدای پاک مونږ ته څه ویل غواړي او مونږ له څه کول پکار دي. کله چې مونږ د خدای پاک کلام وګورو، نو د هغې نه پس به بیا مونږ خدای پاک وپیژنو او د هغه سره به دوستی وکړو او مونږ به د خدای پاک سره د زړه نه مینه وکړو.
په بایبل مقدس کې صدارنګ لیکلي دي چې خدای پاک خپل ځان سموئیل ته د کلام په ذریعه باندې ظاهر کو. نن سبا هم خدای پاک غواړي چې د کلام په ذریعه باندې خلکو ته ځان ظاهر کړي. ګورې، مونږ ټول ورځ بایبل مقدس نشو ویلې، خو چې کم آیاتونه مونږ یاد کړی وي، نو په هغه باندې مونږ ټول ورځ سوچ او فکر کولی شو. او هغه څه په دې رنګ چې کم آیاتونه مونږ ویلي وي، هغه دې مونږ ټول ورځ یاد کو او په خپل ذهن کې دې وساتو. مونږ خو ټول ورځ بایبل مقدس نشو لستې، خو د دې نه چې کم آیاتونه مونږ زده کړي، په دې باندې ټول ورځ سوچ او فکر کولی شو. مونږ له دا په کار دي چې مونږ کم آیاتونه لوستي وي، هغه ټول ورځ مونږ یاد کو او په سوچ او فکر کې وساتو او په هغې باندې غور وکړو. کله چې مونږ بایبل مقدس نه آیاتونه لولو، نو مونږ دا سوچ کوو چې په دې باندې غور او فکر صرف عالمان، استادان یا پیران کولی شي. سوچ او فکر د توجه نوم دی. دا هر یو انسان زده کولی شي او دا هر څه کې په کار راځي. کلم چې زمونږ سره مسله وي، نو مونږ د هغې په باره کې بیا بیا سوچ کوو، نو دې ته فکر مندي وي.
تور پکې خورې، تاسو د سوچ او د فکر په باره کې ډېری ښه خبرې وکړې. زه هم غواړم چې د سوچ او د فکر په باره کې خپل اوریدونکو ته خپل خیالات وړاندې کړم. کله چې موږ په دنیاوي معاملاتو او دنیاوي تکلیفونو یا نورو مسلو باندې سوچ کوو، نو دې ته فکرمندی ویلې شي. او کله چې موږ د خدای پاک د کلام په باره کې سوچ کوو او غور کوو، نو هغې ته توجه ویلې شي. نو خوږو اورېدونکو، څنګه چې موږ په خپلو دنیاوي معاملاتو کې سوچ کوو او د هغې په باره کې فکرمند یو، نو دغه شان موږ له پکار دی چې موږ د خدای پاک کلام له هم توجه ورکو او په هغې باندې سوچ وکړو او د خدای کلام ته فکر وکړو. نو کله چې موږ په خپلو مسلو باندې سوچ او فکر کولی شو، نو بیا دا ښکارا او واضحه خبره ده چې موږ د خدای پاک په کلام باندې هم سوچ او فکر کولی شو. او کله چې موږ د خدای پاک او د خدای پاک د کلام فکر وکړو، نو خدای پاک به زموږ دنیاوي فکرونه ختم کړي او موږ ته به ابدي خوشحالي او ابدي سکون نصیب کړي. او کلام مقدس موږ ته ښایي چې حضرت ایوب او حضرت داود د خدای پاک ډیر ښه دوستان وو. خو د هغې د دوستانۍ غټه وجه دا وه چې حضرت ایوب او حضرت داود هغه سیزونه غوره کړي وو چې کم د خدای پاک خوښ وو، او هغوی به دنیاوي سیزونو ته توجه نه ورکوله، او هغوی به هغه سیزونه خوښول کم به چې د خدای پاک خوښ وو. نو په دې وجه باندې دغه دواړه کسان، دغه دواړه پیغمبران د خدای پاک هم ډیر زیات خوښ وو، لکه څنګه چې په کلام مقدس کې لیکلي دي. حضرت ایوب فرمایي چې ما د خدای پاک کلام د خپل ضروري خوراک او د ضروري سیزونو نه زیات په خپل زړه کې ذخیره کړی دی. او یو بل ځای کې د خدای پاک دوست حضرت داود فرمایي چې زه ستا شریعت سره څومره ښه مینه لرم چې ټوله ورځ زه ستا په فکر کې او ستا د کلام په سوچ کې یم. نو کله چې موږ د خدای پاک دې دواړو دوستانو ته ګورو، نو موږ ته دا ښکاري چې دوستان د یو بل رازداران هم وي، او نه صرف یوازې دغه دو دوستان، بلکې هر هغه څوک چې ټوله ورځ د خدای پاک په سوچ او په فکر کې وي، نو خدای پاک هغې خپل دوستان ګڼي او هغې ته خپل رازونه هم ورکوي، لکه څنګه چې خدای پاک حضرت ابراهیم، دانیل، پولس او د عیسی مسیح نورو ډیرو شاګردانو ته خپل رازونه سرګن کړل. زما خوږو اورېدونکو، کله چې تاسو د خدای پاک کلام یا د خپل یو دوست نه واورئ، یا په ټیپ ریډیو یا په ټی وی باندې واورئ، نو تاسو له پکار دادی چې تاسو د خدای پاک کلام ایروئ ما، بلکې هغه کلام په خپل زړه کې او په خپلو سوچونو کې بیا بیا وایي چې هغه ستاسو په زړونو کې جړې وکړي او تاسو د خدای پاک کلام په ښې طریقې سره وپیژنئ. او تاسو ټولو له پکار دی چې تاسو د خدای پاک په کلام باندې غور وکړئ، او کله چې تاسو د خدای پاک په کلام باندې غور او فکر کوئ، نو خدای پاک به تاسو ته هغه رازونه څرګندوي د کومو په باره کې چې نورو ډیرو خلکو ته علم نه وي. خدای پاک د رازونو نه ډک خدای دی، او د هغه په رازونو باندې هغه خلک پوهیږي څوک چې د خدای پاک نه یریږي او هغه سره لوس کوي او د خپلې دوستانی رشتہ هغه سره قائم ساتي. خوږو اورېدونکو، دغه ښکلی شان پروګرام تاسو واورېده، او زه امید لرم چې تاسو ټول به د دې پروګرام په مقصد او په مطلب باندې پوه شوي یئ. او لکه څنګه چې زموږ د دې پروګرام نه ښکاري چې د دې پروګرام یو واضح مقصد او مطلب دا و چې موږ دې خدای پاک سره خپل دوستانه قائم کړو، او موږ خدای پاک خپل دوست وګڼو، خپل یو رازدار وګڼو. موږ له پکار دادی چې موږ خدای پاک سره دوستانه جوړ کړو، که هغه د عبادت په ذریعه وي، که هغه خدای پاک سره د خبرو اترو کولو په ذریعه وي. او موږ له پکار دی چې زموږ په هر یو عمل کې دی خدای پاک سرګند وي او هغه پکې ځلیږي.
زما ګران اورېدونکو، اوس موږ غواړو چې تاسو په خدمت کې یو زبور شریف وړاندې کړو.
دولسم زبور شریف. مالک خدایا، وفادار خلق ختمیږي بنی آدمو کې، تو کړه مدد ستا خلق رکی دن کی دی، خوږه خوږه وینا کوي، پجب ددو کی خبر کاندی، پروت تے ہر سڑے پل گاونڈی تچ دو کبشی، کڑغو سی ہا غجبی چی خوگ خوگوی نا کبی، پریکڑا ہا غجبی مال خدایا چی لاف جنی دی، هغه مونږ ته رسیږي چې سغواړو بیانونو کې، وایو به هم داسی چې څوک مونږ حسابو نشي. وای مال خدای چې ما د حجت مند سره زیاتې لیدلې دی. او اوریدلې می دی فریادونه د غریبانو، نو زبا ورشم چې هغوی بچ کړم لکه چې هغوی زما د مدد ارمان لري. وزل صفاشی لکه سپینزر په بټای کې داسې دې سوچا د مالی خدای کلام. ته به همیشه د دې خلکو مونږ ساتي امان کې. ای مالک خدایا مونږ ساتي به ته امان کې. خو بیا هم بد مل په هر ځای کې شته. او انسان بدی ته په اوچته سترګه ګوري.
زما خوږو ملګرو، اوس زه غواړم چې تاسو ته خپل ټلیفون نمبر درکم چې په هغې باندې تاسو مونږ ته خپله رای راکوئ. زمونږ د ټلیفون نمبر دی 0044113001 یعنی 0044113800031.
زما ګرانو اوریدونکو، څنګه چې تاسو ځان سره زموږ د ټلیفون نمبر ولیکلو، هم دې سره تاسو زموږ ویب سایټ هم لیکلی شئ. نو زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pashtoradio.org یا .net. که تاسو چری مونږ ته ایمیل کول غواړئ، نو زموږ د ایمیل پته دا ده، تاسو مونږ ته په دې پته باندې ایمیل را لېږلی شئ: info@pashtoradio.org.
او هم دې سره تاسو زموږ یو بل ویب سایټ هم ولیکئ. زموږ ویب سایټ دی www.pashtozere.org.
خوږو اوریدونکو، زه ستاسو د رایې په انتظار کې بیم. امید لرم چې تاسو به خپلې قیمتي رایې مونږ ته ضرور را لېږئ. زه تاسو ټول د خدای لاسونو ته سپارم. خدای دې تاسو سره وي او ستاسو مل دې شي. زه ستاسو نه اجازت غواړم. د خدای په امان.